آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ خبري خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د پاکستان د ملي امنیت مشاور د جمهور رئیس اشرف غنی په شمول په کابل کې لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي. په ننګرهار کې اته تنه ملکیان د حکومتي قواو په ډزو کې وژل شوي دي. په سټاکهولم کې د شمالي کوریا د ډیپلوماتانو او سویډنی چارواکو ترمنځ مذاکرات جاری دي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړې چې کابل ته د خبرو لپاره ورسي.
د افغانستان جمهور رئیس د کابل د پروسې په تعقیب د پاکستان سره د دولت په دولت تر اړخیزو مذاکراتو لپاره د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړه.
په خوست کې خلکو غوښتي دي چې د غلام خان بندر دی د ترانزیت رسمي بندر سي.
هیڅ نو داسې چی شي نشته چې د لارې د بندیدو لپاره سبب وګرځي.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو او یو مرکه د استاد محمد معصوم هوتک سره هم اوریدلی سي.
السلام علیکم. امنیتی چارواکی وای چې نن د شنبې په سهار د کابل د ښار د نهمې امنیتي حوزې پورې مربوط د کابل د صنعتي پارک په سیمه کې د برېتانیې د امنیتي شرکت سره څیرمه یو ځانمرګي برید کوونکي د چاودیدونکو نه ډک موټر وچو. په چاودنه کې درې تنه وژل شوي او څلور تنه ټپیان شوي دي. طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. پولیس وویل چې حمله کوونکي غوښتل چې د خارجي قواو د موټر یو کاروان په نښه کړي، خو په خپل هڅه کې ناکام شو. د پاکستان د ملي امنیت مشاور ناصر جنجوا چې د افغانستان د حکومتي مقامات سره د خبرو په خاطر کابل ته تللی و، نن د شنبې په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د استخباراتو د رئیس معصوم ستانیزي او د ملي امنیت له رئیس حنیف اتمر سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. جنجوا افغانستان ته دا سفر په داسې نازک وخت کې کړی چې جمهور رئیس اشرف غنی دوه هفتې مخکې طالبانو ته د سولې د مستقیم مذاکراتو وړاندیز وکړ او په جاګرتا کې د پاکستان او افغانستان دینی عالمان غونډه کوي. د پاکستانی مامورانو په وینا جنجوا دا سفر د افغانستان د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر د خصوصي بلنې په اساس کړی و. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر مرستیال دوا خان مینپال امریکا غږ ته وویل
پاکستان د ملي امنیت صلاحکار د کابل په پروسه کې د افغانستان د حکومت له طرفه د سولې د طرحې ملاتړ وکړ. له پاکستان سره د دولت په دولت د افغانستان د حکومت د هر اړخیزو مذاکراتو د غوښتنې استقبال وکړي. د افغانستان
خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د ننګرهار امنیتي مقاماتو منلې چې تیره شپه د چپریار پولیسوالۍ کې د ملي اردو د یوې ځانګړې قطعې په عملیاتو کې اته تنه ملکیان وژل شوي دي. نن سهار په سلګونو خلکو د ملکي وګړو د وژلو په ضد په دغه ولسوالۍ کې احتجاج وکړ. زمون خبریال زبیح الله غازی د وی حکومتي سرچینې له قوله رپورت ورکړي په داسې حال کې چې یو شمېر خلک د شپې لخوا د خپلو کروندو او پټو په بوکولو بوختو، حکومتي ځواکونو د پرې د طالبانو په ګمان ډزې وکړې او اته تنه ځای پر ځای وویشتل. د قندهار په ولایت کې میشتو خارجي ځواکونو باندې ځانمرګي برید شوی، خو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د یوه امنیتي مقام په وینا نن ماسپښین د قندهار د نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د دامان ولسوالۍ د حاجي عبدالله په کلي کې یو ځانمرګي برید کوونکي د چاودیدونکو نه ډک موټر د رومانی د یوې پوځي ګزمې له موټر سره وجنګاوه. موټر خراب شو. زمون خبریال عزیز الله پوپل واشه د رومانی عسکر د امریکا په مشرۍ د ناټو د قواو تر قماندې لاندې د قندهار د نړیوال هوایي ډګر د امنیت د ساتلو وظیفه په غاړه لري. د غزنی ولایتي چارواکي وایي چې د قرهباغ ولسوالۍ د شیرآباد او نخته د سیمو وطنه ارغمل شوي کسان نن د شنبې په ورځ آزاد شو. د والی ویان عارف نوري امریکا غږ ته وویل چې دا خلک شپږ میاشتې وړاندې طالبانو په ارغمل نیولي وو او د ناوې په ولسوالۍ کې ساتلي وو. چارواکي وایي چې د قومي مشرانو او د جمهوري ریاست د لیږل شوي هیئت او محلي چارواکو د هڅو په نتیجه کې د خلک آزاد شوي دي. نن د شنبه پورس هم د شمالي کوریا او سویډن لوړپوړي ماموران په سټاکهولم کې خپل غونډه جاری وساتله. څارونکي په دې باور دي چې د شمالي کوریا او سویډني مامورانو ترمنځ مذاکرات چې اصلا د جمعې پورس پیل شوي وو اصلي او بنیادي مقصد یې دا دی چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ترمنځ بله میاشت د غونډې لپاره لاره واره کړي. د امریکا غږ د خبریالانو د رپورټ خلاصه لا شوق الله رحیم زوی نوري.
د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو په سویډن کې دی او تمه ده چې نن به هم په یو شمیر مسایلو خبرې وکړي. څارونکي په دې باور دي چې دا خبرې ښایي د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ترمنځ د خبرو لپاره شرایط برابر کړي. په ملګرو ملتونو کې د سویډن استازي ویلي دي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې امنیتي وضعیت په وس وخت کې د ټولې نړۍ لپاره مهمه موضوع ده او سویډن دې ته چمتو دی چې د دې حالت د بدلولو لپاره هلې ځلې وکړي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر پرون د سویډن د صدر اعظم سټیفن لوف وین سره وکتل، خو په دې حق لا تر اوسه څه نه دی ویل شوی چې هغوی د څه شي په حق لا خبرې وکړلې. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار کړی چې د همدې کال د مې د میاشتې تر اخره جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د ملاقات پلان لري. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه وایي چې د سوریه د سرحدي ښارګوټي آفرین نه د وای پی جی په نامه د کوردي ملیشو چې متحده ایالات ملاتړ کوي او د کوردي او د ترکیې د قواو ترمنځ سخت جګړې له امله د چهارشنبه د ورځې راهیسې تقریبا 150,000 ملکیان وتلي دي او بیګاش په هم د ترکیې د هوایي قواو جټ الوتکو پر آفرین باندې بمباري وکړه. د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې اف بی آی مرستیال انډریو مکابه ل خپل دند نه برطرفه شوی دی. لوی څارنوال جف سشن د جمعې په ورځ نوښته پوي لیکلي بیان کې ویل چې د مکابه برطرفي په سمدستي توګه د اجرا وړ ده. لوی څارنوال وایي چې ما د اف بی آی د مسلکي مسؤلینو تحقیقات نه وروسته دا اقدام کړی. مکابه دوش کاله په اف بی آی کې وظیفه اجرا کړې وه او د رتبې په اعتبار باندې دوهم باصلاحیته شخص و. جمهور رئیس ٹرمپ پر هغه باندې په برعلا توګه څو ډول انتقادونه کړیو. که څه هم چې په مطبوعاتو کې داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې جمهور رئیس ٹرمپ د سپینې ماڼۍ د یو شمېر لوړپوړو مامورانو د لرې کولو په اړه غور کوي، خو د رپورټونو باوجود د سپینې ماڼۍ وایندې سارا هکبی سینډرز خبریالانو ته وویل چې دغه رپورټونه سم نه دي. نوموړي وویل
I've actually spoke to a number of staff this morning reassuring them that
اصلي خبره خدا دا چې مانن سهار لسو غوړ سره وکتل او هغه هغه می ډاډکل چې سم د استلا په بدلونونو باندې غور نکېږي. او دا هم یو رسته خبر. پاکستان اوس د امریکا په ځای تر ټولو زیات پرمختللې وسلې لچین ناخلي. د سویډن په پایتخت سټاکهولم کې واقع د نړیوالې سولې تحقیقاتي مؤسسې یا ایس آی پی آر آی د رپورټ په اساس چې د سه شنبې په ورځ خپور کړی، پاکستان، میانمار یا برما او بنګلادیش له چین نه د تیرو 15 کلونو په موده کې اووه شپېته شپږ اویا په سولو کې وسلې اخیستې دي چې له عادي ماشیندارو نه نیولې پرمختللې جټ الوتکې او جنگي کشتۍ پکې شامل دي. د رپورټ له مخې امریکا، فرانسه، چین، جرمني او روسیا د نړۍ د هغو هیوادونو په سر فهرست کې شامل دي چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو باندې پرمختللې وسلې پلوري. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگتن نه اوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه او امریکایي اوریدلی سي. خو لومړی به راسو دې رپورټ ته چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان او پاکستان د دولتونو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره د پاکستان صدر اعظم کابل ته بلل دي. جمهور رئیس غنی دا بلنه نن د پاکستان د ملي سلاکار سره په ار کې په کتنه کې ورکړې ده. په دې باره کې تاسو پام وکړئ، د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
جمهوری ریاست وی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د شنبه پر اسپار کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا سره په کتنه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو او هم طالبانو سره د سولې په خبرو خبرې کړې. د افغانستان د جمهوری ریاست دویان مرسیال دوا خان میناپال امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې د غرمې وړاندې درک په دلکوشا معنی کې وشوه. دواړو خواوو د افغان حکومت له خوا طالبان ته د سولې په وړاندیز او پاکستان سره د افغان حکومت د هر اړخیزو خبرو د پیل او څرنګوالي باندې بحث او خبرې وکړې.
پاکستان د ملي امنیت سلاکار د کابل په پروسه کې د افغانستان د حکومت له طرفه د سولي د طرحې ملاتړ وکړ. له پاکستان سره د دولت په دولت د افغانستان د حکومت د هر اړخیزو مذاکراتو د غوښتنې استقبال وکړي. د افغانستان جمهور رئیس د کابل د پروسې په تعقیب د پاکستان سره د دولت په دولت د هر اړخیزو مذاکراتو لپاره د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړه.
ارګ په ویلامه کې ویل شي په دې کتنه کې دواړو هیوادونو ترمنځ د سیمایز اتصال او سیمایز او همکاري پر اهمیت او ګټو د بحث ترڅنګ د جرمی اقتصاد او تروریستي شبکو په پالت او هغوی سره د مبارزې په لارو چارو هم خبرې شوې دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا نن د افغان حکومت د مشرانو چارواکو سره د خبرو لپاره له اسلام آباد څخه په ورځني سفر کابل ته تللی و. د افغانستان د اجرایه رئیس دفتر امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل شي د پاکستان د ملي امنیت سلاکار اجرایه رئیس عبدالله سره هم کتلی دي. همداشان د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره هم د افغانستان او پاکستان په اړوندو مسلو خبرې کړې دي. کابل ته روانېدو وړاندې تیر ماښام د پاکستان د ملي امنیت سلاکار دفتر په یو اعلامیه کې ویلي و چې کابل ته د ښاغلي جنجوا سفر د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په بلنه شوی دی. په دغه بیان کې ویل شوي چې ناصر جنجوا به کابل ته د خپل سفر په مهال افغان مشرانو سره دواړه هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو او د جمهور رئیس محمد اشرف غني د سولې وړاندیز په برخه کې د همکارۍ د پیاوړي کېدو په لارو چارو خبرې وکړي. د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار دفتر په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه هم ده. د افغانستان د چارو یو کارپو انتظار خادم د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې د دواړو هیوادونو اړتیا ګڼي او وایي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې پر پاکستان باندې نړیوال فشارونه هم زیات شوي چې ورسره پاکستان د دغه اړیکو د ټینګولو پرته بل بدیل په مخ کې نه لري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې کابل نه لیدنه کړې چې وسلوالو طالبانو لا د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته ځواب نه دی ورکړی. جمهور رئیس محمد اشرف غني د تیرې میاشتې پاتېشتمه وسلوالو طالبانو ته د سولې یو هر اړخیز پلان وړاندې کړ. په دې پلان کې طالبان د یو سیاسي ډلې په توګه منل، په کابل کې دغه ډلې دفتر پرانستل، د بندیانو د خوشي کېدلو او طالب مشرانو نړیوالو بندیزونو په اړه مسلو ته ځای ورکړ شوی دی. افغان حکومت پر پاکستان باندې د طالبانو ملاتړ تور لګي او وایي چې طالبانو او د حقاني ډلې مشران په دغه هیواد کې دیره دي، خو پاکستان دا تورونه په کلکه ردوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د خوست یو شمیر سوداګرو او د ولایتي شورا غړو له دولت څخه غوښتنه دي چې د غلام خان بندر لار دې رسمان ترانزیت کړي. دوی د غرض ویلي دي چې دا لار دې دایمي د تګ راتګ پر مخ خلاص وساتل سي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې حکله رپورټ لري.
د غلام خان بندر په کال 2014 میلادي کې په شمالي وزیرستان کې د نظامی عملیاتو پر مهال تړل شوی و، خو تر څلورو کلونو وروسته دا بندر تیرونه د سوداګریزو مالونو د انتقال پر مخ پرانستل شو. سوداګر او د خوست د ولایتي شورا ځینې غړي اندېښنه څرګندوي چې په دولت کې ځینې کړای د دې لارې د رسمي ترانزیت سره مخالفت لري، مګر په دې برخه کې د چا نوم نه اخلي. د ولایتي شورا رئیس کفیل ریحانی و خبری کنفرانس ته وویل چې اوس مهال د غلام خان بندر پرانستی دی، خو له کابل نه ولایتي ادارې ته سپارښتنه شوې چې د امنیتي ملحوظاتو له امله د غلام خان بندر تر یوې مودې وتړل شي.
ځکه که چیرې خطرات موجود وي دولت ته، نو دوی لارې شته چې یوه لاره په پکتیا خرلسیو باندې هغه لاره خلاصه ده، په هغې لاره باندې د اوس هم مالونه را روان دي، دویم په پکتیکا کې پکتیکا لاره خلاصه ده. که خطرات چیرته موجود وي نو د دغې دوو لارو نه هم خطر موجود ده. که خطرات موجود نه وي علت یې څه ده چې موږ د غلام خان بندر لاره بندوي؟
د ولایتي شورا بل غړي قمر علي لکڼوال وویل چې د یاد بندر د تړلو خبره د سکینر او ځینو نورو وسایلو له نشتون سره تړل کیږي، خو زیاته یې کړه چې له سکینر پرته نورې ټولې اسانتیاوې هلته برابرې دي.
تاسو بهتر لیدلې دي هلته نوي عصري تاسیسات جوړ شوي دي، امامورینو د غلام خان مکمل سټاپ موجود ده، او د کنټرول او چیک سپی موجود دي، کمیسری هلته موجوده ده، هیڅ نو داسې چی شي نشته چې د لارې د بندیدو لپاره سبب وګرځي.
په داسې حال کې چې له پاکستان سره تجارت مخ په کمیدو دی او سوداګر له نورو لارو افغانستان ته واردات کوي، ځینې سوداګر د غلام خان لارې رسمي ترانزیت د دغه هیواد لپاره خورا مهم بولي. د خوست د ښاري اتحادیې مشر جمال تڼي یاد خبري کنفرانس ته په خبرو کې له دولت نه وغوښتل چې د غلام خان بندر د رسمي ترانزیت او دایمي دی د سوداګر او نورو خلکو پر مخ پرانیستی وساتل شي
تر څو چې موږ ته دغه لار خلاصه نه وي چې ولایتي شورا په وجود کې، موږ به انشاءالله مظاهره هم کوو او ښار به هم بندوو، د دواړو هیوادونو مدا غوښتنه ده چې سیاسي موضوع د دغه موضوع نه جوړوي، مونږ ته د لار زر تر زړه خلاص کو او په ټوله د ترانزیت اصول په نظر کې ونیسي.
په ورته وخت کې د خوست والی حکم خان حبیبي امریکا غکتول چې ولایتي ادارې ته له کابل نه د غلام خان بندر په اړه مکتوب رسیدلی، خو د لارې د بندېدو په اړه کوم څه نه دی پکې لیکل شوی.
هغه ټول اړین ضرورتونه چې د یو بندر دپاره ضرورت دي، که هغه تاسیسات دي، که هغه سکنر او کامری دي او که نور امنیتي ملحوظات دي، د هغو په نظر کې نیولو سره پلان داده سي انشاءالله هر څومره زر موږ د غلام خان په بندر کې دغه ټول ضرورتونه رفع سي او د رفع کېدو سره سم البته په اساسي او رسمي توګه باندې د غلاره د تجارو پر مخ باندې خلاص شي.
د غلام خان لارې د رسمي ترانزیت حکم په خوانی جمهور رئیس حامد کرزي په 1401 هجری لمریز کال کې ورکړای وو، خو د نسرګندو دلایلو له امله تر اوسه رسمي ترانزیتي بڼه نه ده خپله کړې. دا لار له پاکستان سره د نورو ترانزیتي لارو په پرتله د پاکستان سوداګریز مرکز کراچۍ ته شاوخوا 450 کیلومتره نږدې بلل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د دقیق نیټې لپاره خبرې اترې روانې دي. نور تفصیل د ازادي رادیو د همکار یوسف خان زدران پر رپورټ کې واوري.
په خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د نه ترسره کېدو په اړه د ټولو انتقادونو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر اوسه د انتخاباتو نوې نیټه نه ده دقیقه شوې. دغه کمیسون وایي چې د انتخاباتو لپاره لازم تخنیکي او تدارکاتي تیاری نه ده نیول شوی، نو ځکه ښایي دا انتخابات له ټاکل شوې نیټې دوه میاشتې په ځنډ سره ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو غړي معزالله دولتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مهال د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کی نیټه پټاکلو خبرې روانې دي.
قرار ای هست کی کمیسیون مستقل انتخابات روی تاریخ واقعی
و د انتخاباتو خپلواک کمیسون دی او رښتینی تاریخ په لټه کې دی. کارونه یو په بل پسې ترسره کیږي. په پام کې ده چې په نږدې وخت کې دا ټول کارونه د خپل انتخاباتي شریکانو یعنی د افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو سره شریک کړو او ان شاء الله ورسره به نیټه هم اعلان شي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه د 1309 لمریز کال د سرطان د میاشتې 14 نیټه اعلان کړې وه. دغه کمیسون ټینګار کړی و چې د یادو انتخاباتو لپاره د خلکو د نوم لیکلو بهیر به د روان کال په عقرب میاشت کې پیل کړي، خو اوس داسې ښکاري چې د لازم چمتووالي د نشتون له کبله دغه چاره هم ښایي د را روان کال په حمل میاشت کې ترسره شي. په انتخاباتو د څار یو شمېر افغان بنسټونو تل دا انتقاد کړی چې د دغه هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیسون او حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره سیاسي او تخنیکي کارونه په خپل وخت نه دي کړي. د انتخاباتو د پروسې یو ناظر جانداد سپینغر اوس هم ورته انتقاد لري.
تخنیکی پروسه خو ټوله کمیسون پورې اړه لري، د مختلفو لارو نه کولی شي تخنیکی پروسه په لاره واچوي، او د سیاسي اجماع مسله بیا طبیعي د حکومت پورې اړه لري چې حکومت باید مشورې او مذاکرې شروع کړي د نورو سیاسي ګوندونو سره، جریانونو سره، د دوی زمینی توافق واخلي. نو هم حکومت کرندې هم کمیسون په دې رابطه تر اوسه لازم پرمختګونه نه دي کړي.
د ملي وحدت حکومت مشرانو ویلي انتخابات یو حساسه موضوع ده او هیڅ ډول ناغړي به پکې ونه شي. د اجرایه رئیس دوایان مرسي امید میاسم هم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د حکومت مشران د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره بشپړ ژمنتیا او سیاسي اراده لري او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مهال ویش له مخې به ټول لازم اقدامات ترسره کړي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدل یې مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا راډیو ده. د سی آی ای په خوانی مشر مایک پامپیو چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نومول سوی دی، ولسمشر ترامپ ته ډیر نږدې کس بلل کیږي. څېړونکي وایي چې د ایران، شمالي کوریا او روسیې په شمول د ټیلرسن په پرتله ښاغلی پامپیو له ښاغلي ترامپ سره ډیره همغږي لري. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د واشنگتن بهرنی سیاست کې دای شي بدل شي، خو له شمالي کوریا سره د مخامخ خبرو اترو موضوع لا ژوندۍ ده او یاري ریکس ټیلرسن له دندې څخه له ګوښه کېدو وروسته د خدای په معنی په وینا کې واخیست.
اول مو له خپلو متحدینو سره کار وکړ او پر شمالي کوریا د زیات فشار اچولو د کمپاین د بریالیتوب په اړه مو خلکو ته ډاډ ورکړ،
خود ټیلرسن ځایناستی د سی آی ای په خوانی مشرک مایک پامپیو د بهرنی سیاست د یو لړ مسایلو په اړه سخت دریز لري.
تیره اونۍ مې ویلي وو چې شمالي کوریا دې ته نږدې شوې ده چې امریکا له خطر سره مخامخ کړي.
د شمالي کوریا، چین او ایران په اړه د پامپیو د پخوانیو خبرو پر اساس زیاتره شنونکي وایي چې پامپیو ښایي د امریکا پر پوځي پیاوړتیا ډېره اتکا وکړي او د ټیلرسن په پرتله به د نړیوالو موافقو زیات ملاتړ ونه کړي.
زه
فکر کوم چې هغه زیاتره یو سخت او ټرم ډوله دریز لري او د امریکایي ملت پالنې د نوې څپې استازیتوب کوي. موږ ګورو چې په ټوله نړۍ کې هیوادونو د ملت پالنې بڼه غوره کړې ده.
که پامپیو د سنا لخوا تایید شي نو هغه به له دوو ازمایښتونو سره مخامخ شي، یعنی د ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ سرمشریزه او د ایران د اټومي موافقې په برخه کې د امریکا د ژمنتیا په اړه وروستۍ نیټه. ځنوایي چې د دې ډېر احتمال شته چې هغه د ایران له موافقې څخه ووځي چې دا په خپله د کیمپ ټرمپ سرمشریزه له خطر سره مخامخ کولی شي.
داسې یو امکان نشته چې د اعتبار وړ د یوې کاري موافقې له منځه وړل به له شمالي کوریا سره د یو چا د خبرو موثریت زیات کړي. دا شمالي کوریا مشر به له خپل ځان څخه پوښتنه وکړي، زه څرنګه له ولسمشر ټرمپ سره داسې موافقه لاسلیک کولی شم چې غواړي هر ډول مخکینۍ موافقې باطلې کړي.
شنون کی منی چې ښاغلی ترامپ د پامپیو ستاینه او درناوی کوي نو دا به د هغه پر راتلونکو دندې کې د هغه کار اسانه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، ټاکل سوی ده چې د سعودي عربستان شاهزاده بن سلمان د دوشنبه په ورځ واشنگتن ته راسي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
محمد بن سلمان په داسې حال کې امریکا ته سفر کوي چې هغه د یو نوي سعودي عربستان لپاره یو نوی لیدلوری وړاندې کړی دی. جمهور رئیس ټرمپ ډاګا د شیا ایران په سیالۍ کې د سعودي عربستان پلوي کړی ده او داسې معلومیږي چې دغه ولیعهد له دې څخه د ګټه اخیستلو لپاره لیواله دی. هغه د سی بی ایس له تلویزیونی شبکې سره په یو مرکه کې د ایران مشر له هیټلر سره مقایسه کړ او وی ویل چې که ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي نو د هغه هیواد به ورپسې دا کار وکړي، چې په دې ډول د هغې وروستۍ نیټې د مخه پر ټرمپ فشار واچوي چې د ایران د اټومي موافقې په اړه یې ټاکلې ده.
هغوی یعنی سعودیان د ایران د اټومي موافقې په اړه ځینې ملحوظات لري، خو هغوی یې په دې شرط ملاتړ کړی چې اټومي وسلې جوړې نه کړي، خو دغه شرط تر پوښتنې لاندې دی.
محمد بن سلمان سعودي ښځو ته د موټر چلولو ته اجازې او د فوټبال د لوبو د لیدلو په شمول یو لړ ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، د بایزید روشان د خیرالبیان بشپړه متن چاپ سو. د دې اثر د چاپولو اقدام محقق لیکوال استاد محمد معصوم هوتک د څه د پاسه یو کال کار او زحمت وروسته آماده کړ او اوس یې بشپړه متن چاپ سو. موږ په دې اړه د استاد محمد معصوم هوتک سره مرکه کړې چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم. محترم هوتک صاحب، لطفا که د خیرالبیان په اړه تاسې لنډ معلومات راکړئ.
خیرالبیان د بایزید روشان انصاری سیاسی او مذهبي خوځښت تیوریکي تاداو دی په اصطلاح. بایزید روشان چې په خپل سیاسي او مذهبي مبارزه او په خپل سیاسي او ادبي مبارزه کې کوم اصول درلوده، کوم پرنسپونه درلوده، هغه په خیرالبیان کې د اسلامي شریعت له اصولو له لارښوونې سره سم په څلورو ژبو پښتو، فارسی، عربي او هندي کې بیان کړی دی.
بله بله. او تکسیب د دې اثر څو خطي نسخه به په دنیا کې موجوده؟
د دې اثر لبد مرغ ډیر نسخه نه دی پاته، ځکه د خپل اثر کې د روشانی خوځښت مخالفینو د هغه د لمنځه وړلو لپاره پراخې هلې ځلې کړې وې. یو نسخه د جرمني په ټوبینګن کې مولانا عبدالقادر مرحوم د پېښور د پښتو اکاډمي مشر هغه په 1980 کال کې پیدا کړل چې هغه اوس په برلین کې پراته ده. د هغې نسخې له مخې څخه پېښور د پښتو اکاډمي هغه چاپ کړ او په کابل په هنتون هم دغه اکسي چاپ خبر کړی دی. بل نسخه د هندستان په سالار جنگ موزیم کې د شاغلی زلمی هیوادمل په همت باندې پیدا سول او تقریبا څه د پاسه جرش کال مخکې. نو دا نسخه بشپړه ده او په څلور ژبو ده. نو ګویا په دنیا کې اوس دغه دوه نسخه موجود.
بله، تاسو د دغه نسخه په باب چې تاسو خبره کړې ده ک لړ معلومات و درنو اوریدونکو ته ورکړي.
دا نسخه د خیر البیان البته هغه لومړی نسخه چې خبره سول هغه یوازې پښتو برخه و، صرف په سر کې د څلور ژبو برخه و. لومړی نسخه په خبرېدو سره هغه بیانونه چې موږ ته په تاریخي آثارو کې را رسیدلي و چې خیر البیان په څلور ژبو دی، او د دغه نسخه صرف یوه ژبه وه. څه شکوک او شبهات را مابین تسوله چا او چا نظرونه ورکړل چې اصلا په خیر البیان په څلور ژبو نه دی، او چا آیات او احادیث او دا مقولې نسته په کښې کې. نو د خیر البیان دغه نسخه چې پیدا سوله او چې موږ خپره کړله دا بشپړه ده، په څلور سرو ژبو ده. نو په دې حساب هغه شبهات او هغه شکوک چې پخوا د دغې نسخه په باره کې موجود و هغه ټول له منځه ولاړل، او اوس موږ ته د خیر البیان یو بشپړه هغه نسخه چې په خپله روشان لیکلې ده زموږ په واک کې ده.
او تک صاحب، د دې څه معلومیږي تاسو خو پر دې نسخه باندې واقعا یعنی ډېر کار کړی دی او ډېر زحمت مو ایستلی دی، نو آیا د دغه نسخه د کاپي لپاره تاسو هندوستان ته خپل ولاړلاست او که څنګه؟
ولا زه خپل هندوستان ته نه یم تللی په دې په دغه نسخه د کاپي لپاره. په اول سر کې کندهار پوهنتون ځوان استاد ښاغلی محمد طاهر خان یو څو برخې راته کاپي کړلې او هغه د ایمیل له لارې راواستولې، مګر د کاپي کېدو دروند بار او دا تقریبا ټول کار چې بشپړ کړ هغه پروفیسر عبدالخالق رشید صاحب نهایت ډېر زحمت په دې کار کې وایستی. څو واره له ډیلي څخه ولاړلې وه حیدرآباد د کنت سالار جنگ موزیم ته، او سفرونه یې وکړل او د خلکو سره یې وکتل او سپارښتنې یې وکړلې او منډې تندې. یعنی د دې نسخې د کاپۍ کار چې دی هغه پروفیسر عبدالخالق رشید صاحب د زیار او زحمت نتیجه ده. زه ډېر ممنون یم او ټول پښتانه باید د ده د هلو ځلو ممنون هم واوسي.
بله، او ولې مو د دغه اثر چاپولو ته اقدام وکړلې او ضرورت یې په څه و، او د دغې نسخې اهمیت کوم راته ووایاست وتک صاحب؟
ما هم په نورو پښتنو کې دا خبره یو څه یاده کړله، خو البته دا چون بشپړه نسخه ده په څلورو شعرو ژبو ده، په هندي و په عربي و په فارسي و په پښتو باندې. نو هغه روایتونه چې پخوا موږ د دغې نسخې په باره کې د روشانینو حضرت د مخالفینو او د موافقینو د خوا څخه موږ اورېدلي وو چې دا نسخه په څلورو ژبو ده، د هغه اول چاپ له مخې څخه دا خبرې نه ثابتېدلې. مګر اوس چې دا دوهم چاپ اوس موږ دا د سالار جنگ موزیم نسخه چاپ کړله، دا د محققینو دپاره، د ادبیاتو پوهنځي د استادانو او د محصلینو دپاره په تدریس کې او د نورې څېړنې دپاره یو پوخ تاداو سو. یو بیا نور د روشانی خوځښ محققین پر دغه نسخه باندې په بشپړ اعتماد او باور سره خپلې څېړنې مخته بیولی سي، او زه فکر کوم چې که څه هم اوس څه ناوخته دی چې دا اثر خپور سو، که دا وختي خپور سوی وای ښایي چې موږ په روشانی نهضت کې ډېر کارونه ځینې اخیستي وای، مګر اوس هم ناوخته نه دی. موږ پوهانو محققین په دې برخه کې د دغې نسخې څخه ډېره استفاده کولی سي.
کورمودان ډېره مننه محترم محقق لیکوال استاد محمد معصوم هوتک.
د څو خبرونو غټی کی په داسې حال کې چې د سوریې د جنگ اته کاله پوره کیږي، ملګرو ملتونو په دغه جنگ ځپلې هیواد کې د ملکي تلفاتو او د میلیونونو خلکو د بدې ورځې له امله خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. څارونکي وایي فکر کوي چې یو ناڅاپه د امریکا د خارجه وزیر په صفت د الیکس ټیلرسن برطرفي او پر ځای د سی آی ای د رئیس مایک پامپیو د مقررې نه داسې ښکاري چې اوس به په خارجي سیاست کې متحده ایالات د ډیپلوماسۍ په زیاته اتکا په نظامي قوت باندې کوي. پامپیو چې د کانګرس یو پخوانی محافظه کار غړی دی، ټرمپ ته ډېر نږدې ګڼل کیږي او د ایران په مقابل کې د سخت دریځ د غوره کولو طرفدار دی.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه ډېره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.